وخت د سحر لس بجې دا مشال رډیو دا په روان سات کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. په متنو کې په پوځ او پولیسو د ورپکو د حملې، په پښتونخوا کې د حکومت جوړونې د بهیر، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي ستونزو او سواد کې د یو ځای د مشر د نښه کېدو په اړه رپورټونه مو درته برابر کړي چې د خبرونو نفس پې درته وړاندې کوو. خو د خبرونو لپاره مایکس فارم ملي حامیر زاده.
السلام علیکم ټټولوال پامکړه د خبرونو سټکو ته. په خیبر پښتونخوا کې دریو غوندونو د نوې ائتلافي حکومت د جوړولو اعلان کړی. د پیښور په خوا شاسي ممتنو کې د وسلوالو په حملو کې د پوز دوه سرتیري وژل شوي او لس ژوبل دي. او د امریکا ولسمشر او د ترکیه وزیر اعظم د شام په ولسمشر فشار اچولو ته د دوام ورکولو ژمنه کړې. دا خبرونه تفصیل. پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹی او جماعت اسلامی په خیبر پختونخوا کې تر انتخاباتو وروسته د نوی ائتلافي حکومت جوړولو رسمن اعلان کړی. تیر ماسخوتن په پیښور کې د درې واړو ګوندونو په یو ګډ خبری کانفرنس کې د خیبر پختونخوا لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په صوبه کې امن پر ځای کول به د دوی د ائتلافي حکومت لومړی ترجیح وي.
زه ټولی صوبې ته باور ورکوم چې زمونږ جنگ ستاسي د حقونو لپاره دی، تاسي ته د انصاف ورکولو لپاره دی. زمونږ جنگ په دې صوبه کې د امن راوستلو لپاره دی. په تیرو کلونو کې چې کومه تباهي او بربادي مونږ لیدلې ده، دې صوبې ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی دی. نو مونږ د صوبې ټولو پښتنو وروڼو ته باور ورکوو چې زمونږ درې واړه ګوندونه به د دې صوبې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره په ګډه کار کوي.
تر کانفرنس وروسته نوموړي تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې پرمختګ روان دی چې ګوند یې د پاکستان د پوځ له سر لخکره او د میاں نواز شریف سره خبرې کړې دي. بلخوا په کانفرنس کې شاملو ګوندونو د نوي حکومت او وزارتونو په حق له لسه ویلو ډډه وکړه. تیره شپه د پیښور په خواو شاسي متنو کې په یو حمله کې د پوز دوه سرتیري وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. په پیښور کې د پوز د مطبوعاتو د څانګې یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستاني پوز د انجینیرینګ شعبې یوه ډله له کوهاټه پیښور ته روانه وه چې نامعلومه وسلوالو پرې راکټي حمله چې بخنه غواړم چې وسلوالو پرې راکټي حمله او ډزې وکړې. له پیښې وروسته په سیمه کې د پولیسو او ملیشا ځواکونو لخوا د لټون د عملیاتو پر مهال د متنو په سره خاوره سیمه کې هم په دوی ډزې وشوې چې پکې څلور پولیس والا ژوبل دي. د دغو پیښو پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نوی حکومت ته د مشروطو خبرو اترو وړاندیز ورکوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکزي خط مینګوره کې تیر مازیګر ناصرګند وسلوالو د تحصیل قبل امن کمیټه مشر سره له ساتونکو په ډزو وژلې دي. د مینګورې د پولیسو ډي اس پي رشید اقبال تیر ماښام مشال ریډیو ته ویلي چې د امن کمیټه مشر شادوران او دغه ساتونکو خپل کلي ته روان و چې نامعلومه وسلوالو پرې حمله وکړه.
دا واقعیا خو په 46 باندې دا زخمیان هسپتال ته وړو. په لاره دی دواړه چې کم دی نو شهیدان شول. په دې باندې اټیک شوی سره دست ملزمان لا معلوم نه دي. یو زمونږ د پولیس کانسټیبل دی امان الله، یو وی ډی سی ممبر دی شادوران، وی راغلی کور ته واپس روانو. بند تانی په حدودو کې دا واقعیت شوی.
دا تازه خبر تر مخه د پیښې پر تحریک طالبان پاکستان په غړه اخستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امنیت په لړ کې به د افغانستان او نورو تړلو ډلو سره خپل مرسته او ښه رویه جاري ساتي. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري په اونیسه خبري هونډه کې وکړه. په دې وروستیو ورځو کې په پاک افغان پوله د رامینځته شوي کړکیچ په اړه نوموړي وویل چې دغه معامله اوس ختمه ده. عوامي نېشنل ګوند وایي په انتخاباتو کې ورسره ټګي شوې ده، خو د دې هر څه باوجود دغه نتیجې مني. دا خبره د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري هونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې ترهګرو د دوی مینډیټ اخیستی او دا به دوی واپس اخلي. دغه په خبره دوی له ماتې د دوی مخالفینو نه بلکې ترهګرو ورکړي چې د کمپین کولو موقع ورته نه ورکوي. په افغانستان کې نړیواله سوله ساتم رسندوی ازواک ایساف ویلي د زیارت په ورځ د برید هدف یو پوځي قافله وه. په افغانستان کې د ایساف کمانډر جنرال جوزف ډانفورد په کابل کې د ځانمرګي برید په اړه وویل چې قصدن په یوه رهایشي سیمه کې وشو چې د بېګناه افغان ولس په ګډون پکې د دوی شپږ سرتېري وژل شول. نوموړي د وژل شوو کسانو ته کورنیو سره خواخوږي ښکاره کړه او ویل چې که څه هم وسله وال خطرناک دي، خو دوی د افغان حکومت او ځواکونو لپاره یو ګواښ نه دي. د افغانستان د صحت وزارت یو بیان تېره ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې آزادي ریډیو ته وویل چې نه افغان وګړي په برید کې وژل شول او نه دېرش نور ټپیال شول. د یادې پیښې پرته د ګلبدین حکمتیار ډلې حزب اسلامي په غاړه اخیستي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په حکومت په خپل فشار ته دوام ورکوي. دواړو مشرانو یوه ورځ وروسته له هغې په سپینه ماڼۍ کې وکتل چې په ترکیې کې خونړی موټر بم چاودنه وشوه او انکره تورو لګو چې د دې برید تر شا د شام استخبارات لاس لري. تمه کېږي چې اردغان به په اوباما فشار راوړي چې د اسد د واک د ختمولو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. اوباما وویل دواړو مشرانو په دې خبره بحث کړې چې د شام د اپوزیشن ډلې دې په سیاسي او ځمکني ډول پیاوړي کړي چې خود امریکا په کړنلاره کې د کوم بدلون نښونه ښودله. د ایراني جلاوطن اپوزیشن یو ډله له عراق البانیا ته تللې ده. د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو استازي مارټین کوبلر وویل چې د مجاهدین خلق څوارلس کسیزه ډله د شروع په ورځ ناوخته البانیا ته رسیدلې. نوموړي ویل دا اقدام د مجاهدین خلق ته 212 غړو ته د پناه ورکولو په لوري لومړی مثبت ګام دی چې البانیا اوچت کړی دی. امریکا په دې کار د البانیا د حکومت دغه سخاوت نه ډک بشري ګام ستایلی او د مجاهدین خلق له مشرتابه نه غوښتي چې د بیا پر ځای کونې په دې پروسه کې دی د البانیا د حکومت سره مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د هیواد په پوست کې په جنسي ځورونه کې زیاتوالی د هیواد کمی امنیت په خطر کې اچوي او باید دغه مسله هواره شي. د زیارت په ورځ په واشنگټن کې نوموړي ویل چې د امریکا د پوست قوت په دوی باندې په اعتماد کې غښتلی دی او زموږ په ځواکونو کې د جنسي تیرو دغه مسله اعتماد ته تاوان رسوي. نوموړي دا هم ویل چې د پوست موثره کارکردګي د ډلو په ګډه د کار کولو او په نظم باندې تکیه کوي او جنسي ځورونه دواړو ته نقصان رسوي. د خبرونو پای
دا مشال ریډیو دا تاسو د ملي حمیر زاده نه د پښتونخوا سیمه او نړۍ تازه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې اورئ په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ائتلافي حکومت جوړوي.
وزارتونو سے دغه مطابق چې څومره پارٹی صدغې هغه مطابق بټول ته ملای مو وزارتونو سم مسله نشته. هغه سړی به مونږه وزیر جوړو چې څوک هغه محکمه چلول شي.
د نامزد وزیر اعلی پرویز خټکګو په متنو کې په فوز او پولیسو برید کې ګڼ شمیر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوړېدلې. هلته په سواد کې د امن د لخکر یو مشر شاهد اوران وژل شوی دی.
په دې باندې اټیک شوی سردست ملزمان لا معلوم نه دي. یو زمونږ د پولیس کانسټیبل دی امان الله ولدي رضا خان دا د بره باندې دی. یو وی ډی سی ممبر دی شاهد اوران ولدي کلیار خان.
پاکستان وایي د افغانستان سره د پولیس خړه هواره شوې ده. بلو سیاستوال اختر منگل مشال لیڈیو تول انتخاباتو کی دوی سرا ٹگی برگی شویدہ.
دیکھیں ڈانٹیاں یہاں پر تین چار قسم کی ہوتی ہیں. نامینیشن پیپر کے دوران ہوتی ہے، پولنگ کے دوران ہوتی ہے، پولنگ کے بعد ریزلٹ کے سرکل میں ہوتی ہے.
دیوش میں نورو رپورٹونو ترسنگ پر روخانہ مستقبل خبرونه کیا ہو رہی چی کم زدکون کی دی چی دزدکرو ترسنگ کار ہم کوی را سر اوسے. پرون ناوخته د پاکستان دریو ګوندونو اعلان وکړ چې په خیبر پښتونخوا کې د نوي حکومت په جوړولو موافقې ته رسیدلې دي. د پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي مشرانو د وی ګډې خبري غونډې پر مهال ویل د دوی د حکومت لومړی ګام بداوي چې د امن دروستلو لپاره هلې ځلې وکړي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹی او جماعت اسلامی په باقاعده توګه په یو ګډ خبری کانفرنس کې په خیبر پختونخوا کې د 11 مئی د ټول ټاکنو وروسته د ائتلافي حکومت جوړولو اعلان کړی دی او درې واړه ګوندونو په سیمه کې امن قائمول د نوي صوبایي حکومت اولنۍ ترجیح ګرځولې ده. په دې لړ کې تیر ماسخوتن د تحریک انصاف لخوا د پختونخوا نامزد وزیر اعلی پرویز خټک د قومی وطن پارٹی د مشر آفتاب احمد خان افغان شیرپاو او د جماعت اسلامی د نائب امیر سراج الحق سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې امن قائمول به د هغوی د ائتلافي حکومت لومړی ترجیح وي.
اور میں سارے صوبے کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جنگ آپ کے حقوق کے لیے ہے، ہماری جنگ آپ کو انصاف دلانا ہے، اور ہماری جنگ اس صوبے میں امن لانا ہے.
زر ٹولی صوبے تا باور ورکوم چې زمونږ جنگ ستاسی د حقونو لپاره دی، زمونږ جنگ تاسی ته د انصاف ورکولو لپاره دی، زمونږ جنگ په دې صوبه کې د امن راوستلو لپاره دی. په تیرو کلونو کې چې کومه تباهی او بربادی مونږ لیدلې ده، دې صوبې ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی دی او زیات نقصان پښتنو ته رسیدلی دی. نو مونږ د صوبې ټولو پښتنو وروڼو ته باور ورکوو چې زمونږ درې واړه ګوندونه به د دې صوبې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره په ګډه کار کوي، تر څو چې په صوبه کې امن نه وي نه به دلته څوک پیسې لګوي او نه به کارخانې لګیږي. نو زمونږ تر ټولو لومړی ترجیح دا ده چې مونږ دلته امن راولو. هم په سیمه کې د امن په ځای کولو د دې لومړی ترجیح په لړ کې په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا لپاره په اعلان کړی شوی نوی ائتلافي حکومت کې شامل د جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
چې دلته د امن او امان د بحالۍ لپاره هر هغه لارې چارې لټول پکار دي د کم په بنیاد چې دلته زمونږ د وطن وګړو ته امن میلاو شي. مونږ به دلته هرې مسلې ته د خپل وطن د مفاداتو په چشمو کې او په نظر کې ګورو، او دا چې کوم بین الاقوامي لوبې تیرو کمرانانو کړي دي د دې نه به لاس په سرول غواړي.
او هم د امن په ځای کولو په لړ کې د قامي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل
بیا د دې لپاره یو داسې یو کمیشن جوړول، هغه کې داسې خلک چې هغوی په دې کې خبر اتر کول کې هغه چې چا سره به خبره کوي څوک به کوي چا سره به کوي سو ورکول شو. دا ټول چیزونه دي په دې کې دا یو لاره تعین کړو کې دا اوسه پورې چې شوي دي د دې جایزه اخیستل پکار دي چې آیا په دې کې مونږ سو ګټل او سو بیلل.
د دې ګډ خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو د درې واړه ګوندونو د مشرانو نه د صوبایي وزیرانو د نمونو او شمیرې په اخله هم پوښتنې وکړې، خو دوی وویل چې په صوبه کې د امنیت په ځای کول، د بجلی بحران ختمول او د تعلیم او صحت په برخه کې د خیر ښېګړې کارونه کول به د هغوی ترجیحات وي، او د وزارتونو په لړ کې دوی د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا د راتلونکي وزیر اعلی پرویز خټک سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ځانګړې مرکه هم کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د امن د راوستلو لپاره به د دوی اقدامات سوي. پرویز خټک وایي
امن بارہ کے مونگا عمران خان نواز شریف سن خبر شوی، چیف آرمی اسٹاف سن خبر شوی، مونگا امن دے پارا دا ٹول سیاسی پارٹیاں نے اعتماد کے خلو بیا خاص طور بانے قبائل سر با آئی تو اختیار ورکو چہ تاسو کے نے اخبل قبائلوں کے اور دا ملک تاسو دے دے کے مونگا امن غوڑو دے مونگا جھگڑا نشتہ دے دا چہ چا جھگڑا دا غیر اخبل کی خود دی صبح کی مونگا جنگ ختم ہونے والو چہ دا صبح ترقی ہوگی اور پختنوں تا نقصان ختم موما ان شاء اللہ ڈیر عملی بے کو دیڑ نہ بے کو نورو چکڑی دی اگر سر یو ڈرامہ یو دھوکا وق اگئی کولے نہ پینزا کالا کے نہ آخری وقت کے شروع کو موما ان شاء اللہ مکنے روز پدی بانے کار شروع کو آلریڈی پدی بانے وزیر اعظم سر خبر شوی، چیف آف صاحب سر شوی دی اور ٹول سر مو خبر لگی وزارتوں سے ادغ مطابق سمر پارٹی حصہ دگئی آگ مطابق بٹول تمل وزارتوں سے مسئلہ نہ
خیبر پختونخوا لپاره د نامزد وزیر اعلی پرویز خټک خبرې تصور دي. تر دې وړاندې د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند یو بل مشر اسد قیصر تیره ورځ ویلي د حکومت جوړول نه فوراً پس به دوی د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ګامونه پورته کوي، خو پوښتنه دا ده چې دا د وفاق یا مرکز کار دی او که د صوبې چې د وسلوالو ډلو سره روغه جوړه وکړي. ملیحه میرزاده هڅه کړې چې د دې پوښتنې جواب ومومي.
کسا هم ورما ورست پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر اسد کیسر ویلی چې څنګه په صوبا کې حکومت جوړ کړي نو په دویم ورځ به د طالبانو سره د امن خبرې پر مخ بوزي. خو پښتنه دا ده چې په فاټا کې د طالبانو سره خبرې کول د مرکزی حکومت په دایره اختیار کې راځي او که صوبائی حکومت هم داسې کولی شي. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د قانوني چارو کارپو قاضي انور وای تر سو آئین وي نو دغه فیصلې د وفاق په لاس کې وي.
آئین کې غوتا ده چې دا د وفاقي حکومت زمرای ده او اسد کیسر مسبیان ورکړي
هم پدې اړه د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزئی بیا وای د امن په لړ کې فیصلې په صوبائی او وفاقي کچا تر سلام مشورو وروسته کیږي چې ریاستی ادارې هم پکې شاملې وي.
د صوبائی حکومت اختیار صوبې پورې دی. صوبې کې چې کوم طالبان دي نو هغه خو د سواد او د ملکان دغه تحریک طالبان پاکستان ډله ده. نو هغې سره به دې خبرې کولی شي. خو دا ده چې دغه طالبان دا هم د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی تنظیم ډېرې اثر دي. په خیال باندې دا دوی خو جذباتو کې خبرې کوي. دا خو چې حکومت جوړ شي بیا به مشوره کېږي او دا یوازې صوبائی حکومت کار نه دی، بلکې په مرکزی حکومت سره مشوره کوي او بیا خاص توګه باندې د فوج سره به مشوره کوي بیا په دې کار کې پرمختګ کېدی شي.
کسا هم تحریک طالبان پاکستان په یو تازه بیان کې د راتلونکي حکومت سره د خبرو اترو شروع کولو اشاره ورکړي، خو دا نه ده واضحه چې دا خبرې اترې په کومو شرایطو کې دي شي او دا چې وسلوال طالبان به جمهوري نظام او د پاکستان تر آئین لاندې دا عمل پر مخ بوتللو ته تیار شي او که څنګه. په دې اړه خبریال رحیم الله یوسفزئی زیاتوي
چې کوم پریکړه شوې وه په دوه غونډو کې چې هغه ټول سیاسي ګوندونه تای کې ګډون کړی او دا ویلي خبرې پکار دي، خو دغه مخالفین د پاکستان آئین مني او قانون مني، هغه شرط طالبان نه مني. هغوی خو پخپله دا یو پیشکش کړی و خبرو کولو پاکستان حکومت سره او پخپله دا پیشکش واپس واغسته. نو اوس خو داسې ماته څه ماحول نه ښکاري چې دا خبرې به ژر شروع شي. او ما په خیال باندې دا یوازې صوبې خبره هم نه ده، نو دا خو باید ټول پاکستاني حکومت او نورې ادارې لکه فوج دا خو به هغوی به حقله فیصله کوي چې دا خبرې چا سره کول پکار دي، څنګه، په کومو شرایطو باندې. طالبان نو خپل شرایط دي او د پاکستان حکومت او دغه سیاسي ګوندونو خپل شرایط دي، نو شرایطو موجودګۍ کې ماته نه ښکاري چې خبرې به وشي.
د کارپوهانو په خبره طالبانو ته د آئین د منلو په شرط د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه پوهېږي او پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف هم د وسلوالو سره داسې قسمه فیصلې نشي کولی چې دغه شرط پکې نه وي منل شوی.
د ملیحا میرزاده په رپورټ کې مو واورېده چې د پاکستان تحریک انصاف ګنوای د حکومت د جوړولو نه پس به لومړی ګام د دوی داوي چې طالبانو سره به د روغې جوړې خبرې اترې کوي. په همدې ترڅ کې نن د طالبانو ویان د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته د ټلیفون په کرخه وویل چې دوی په مشروط ډول په اسلام آباد او په پښتونخوا کې د حکومتونو سره سولې کولو ته چمتو دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې یو امنیتي چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې بیګا په متنو سیمه کې د راکټو په یو برید کې د پوځ دوه سرتیري وژل شوي او شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په یو بله پیښه کې د پولیسو سرتیري څلور سرتیري ژوبل شوي هم دي. د دې تفصیل مې په تېره خبرونه کې د خپل همکار غلام غوث نو پوښتنه غره ته وویل.
مو پیښه په متنو کې رامنځته شوې ده. د بېګرسه د پاسه نهه بجې دا پیښه رامنځته شوې ده او د پاکستان د پوځ د انجینیرینګ د شعبې یوه قاتله چې کوم نن د کوهات نه د پېښور په لور باندې را روانه وه چې په متنو کې په دې باندې راکټي برید شوی دی، بیا چې ډزې هم شوي دي. په دې بر کې په پېښور کې د آی ایس سی آر د پوځ د مطبوعاتو د څنګ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په دې پېښه کې د یو میجر په شمول چې کوم دی نو دوه فوجیان چې کوم دی نو اول ټپیان شوي وو، بیا دغه کوم ټپیان دغه ته د سی این ایچ فوجي روغتون ورسول شو. نو هغه دوه چې کوم فوجیان دي د میجر په شمول باندې هغې دغه ورکړه سا ورکړله او چارواکي زیاتوي چې په دې پېښه کې شپږ نو سیستم دغه د ریپورت د فوجان دی هغه دغه شوی دی
صحیح غلام اوس په یو بله پیښه کې ویل کېږي چې د پولیسو سرتیری ژوبل شوی دا حمله کوم ذکر شوی ده او په دې اړه چارواکي سوي
جی بل هم بالکل زم دغه پیښه دغه کومه ذکر کوم چې کله دا مخکینی پیښه وشوله دغه وروسته پولیس او فرنټیر کور په ګډه باندې په متنوع کې چې کوم نو بلتون عملیات پر سره سر چاپېشنې کولو نو سره خاوره یو علاقه ده په متنوع کې نو په هغه کې د پولیسو یو بکتربن گاڑی و پاگی باندی اول لاسی بریج شوی ری لاسی دمی بریج شوی ری بیا پی بیجی هم شوی ری او دا پولیس و سپیشل گان چی و چاروان چی مشال لی ریو سووی لچی پا دی پیخه کی سالور پولیس والی چی زمی آگا جو بل شوی دی
دا مشال خبریال غلام غوث چې په متنو او سره خوره کې د پاکستان پر پوز او پولیسو باندې د وسلوالو د بریت په اړه تاسو معلومات ترکول پاکستانی طالبانو پر دغه دواړو پوز او پولیسو دواړو باندې د بریت پړه منلې ده بل پلو په سواد کې وزایي مشر او د امن د لخکر غړی شاهد دوران پرون ناوخته د ناصرګند د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی په دې برید کې د نوموړي یو ساتونکي هم وژل شوی دی په پښتونخوا کې وخت ناوخته په دا ډول مشرانو طالبان بریدونه کوي په دې اړه پام وکړئ د سواد نه زموږ د همکار نیازد احمد خان را لېږلی رپورټ ته
د سوات مرکزی خار منګورا بازار کې د تحصیلي کابل دمغار امن کمیټې مشر شاه دوران سره د ساتونکو هغه وخت ناصرګند وسلوالو په ډزو وشتو کله چې دوی خپل کلی ته روان ول د منګورې پولیس ډي اس پی رشید اقبال تر مخه دغه تنان په جوبل حالت کې سیدو روغتون ته راوړل شو او د دوی په لار اسا ور کړو ډي اس پی رشید اقبال په دا اړه مشال لري ته وویل
دا واقعیا خو په 46 باندې د زخمیان هسپتال تر وړو په لار دی دواړه چې کم دینو شهیدان شول په دې باندې اٹیک شوه سره دسته ملزمان لا معلوم نه دي یو زمنګ د پولیس کانسټیبل دی امان الله ولدي رضا خان دا د بره باندې دی یو وی ڈی سی ممبر دی شاه دوران ولدي کلیار خان دا د ډیرې بابا کنجو د دوی دې دوی راغلی د دې نوخې دې سپیټال تم راغلی او دل تخپل کارونه مارونه ختم کول کوټ ته واپس روانو د غزه کې دی بند تانی په ودو کې دا واقعیت شوی دی
روتون کې د وجلې شوی امن کمیټې مشر شاه دوران رشیدار هم موجود ول په دا اړه یو تن انجنیر حریب خان ویل چې یو سو میاشتې وړاندې د دوی پلار محمد افضل خان وسلوالو وجلو او سی د دوی نکاح په نخه کړو
دا واقع وشو زما دا نکاح د پلار تر میو خپل افیس نه منګورې نه کوټ روانو د بن سکول سره وی چلته به نامعلوم کم دهشتګرد به و پټ جوړ کړو ایس راغم شي شو دا سکیورټی میسج
د دې پیښې پړه طالبانو قبول کړې په اسلام آباد کې د ونیزی خبری غونډې دوران د پاکستان د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودری پرون ویل پاکستان غواړي چې د افغانستان امنیت لړکی د ټولو ډلو سره خپل مرسته او خرویه جاري وساتي نوموړي ویل په تیرو ورځو کې په افغان پاک افغان پوله چې کوم کړکېچ رامنځته شوی او د خبرو اترو نه پس هغه مسله اوس هواره شوې ده زموږ همکار ریاض مساخیل دغه خبری غونډې ته ورغلی او دا رپورټ را لېږلی
اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودری او د امنیت لړکې بعد افغانستان او نورو متعلقه ډلو سره خپل مرسته او خرویه جاری ساتي وړاندې ورځو کې په پاک افغان پوله رامخې تشوي کړکېچ پاړه د یو تپوس په جواب کې اعزاز احمد چودری او چې د دې باوجود افغانستان سره تل راغلي پزې دي او دغه معاملې اوس ختمه ده دی زیاتوي
موږ افغان مشروالې سره مسلسل تماس کې یو او دغه رنګ د افغان پوزی مشر والے سرا ہم دو چک پوسٹونو پا معاملہ ور سرا وقت پا وقت زمون خبری کی گی او کتا ستا یادوی سو رزی اڑان دی دا افغانستان پوزی وفد دا پاکستان دورا اکڑا او دوی سرا دا چک پوسٹونو معاملہ ختم کرے شوی دا مونگ پا بیا بیا دا خبر کردی چی دا پولو پا منظم توگا دا سار ضرورت تے او زمون یقین دے چی دا چک پوسٹونو دا ناوڑ مقصدونو دا پارا دا پولی دا استعمال پا خشن مخنیوے کوی
پاکستان کی دا شوی ٹولٹا کنو پا حق لا دا یو تا پوس پا زواب کی ویان اوے چی ٹولی نڑے دا دغی عمل ستاینا کڑی دا دے وائی
د درې نیم سو نه زیات بهر ملکی سارون کې راغلی وو چا چې د 2013 ټول ټاکنو سار کولو دی کې لوی شمیر د یورپی یونین وا چا چې د وزیر اعظم او خارجه سکتر سره هم ولیدل د ټول ټاکنو په خدمت دوه دوی خپل ابتدایي بیان هم جاری کړو چې پکې د جمهوریت عمل تسلسل د پاره د پاکستان د اعظم ستاینه کړي دا
اعزاز احمد چودری دا هم وی چې د روانې میاشتې په 28 او 30 نیټه با د چین وزیر اعظم د پاکستانی ولسمشر په بلنه د پاکستان سفر کوي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
او اوس هم د افغانستان رپورټ لرو. پرون د کابل په شای شهید سیمه کې یو ځانمرګي برید تر سره شو چې روسي رپورټونه وایي د مرګ جوبلې شمیره زیاته شوې ده. د روسي رپورټونو تر مخه په دې بيخه کې 15 کسان وژل شوي او خوشان نه دیش تنه نور جوبل دي. له کابل قسیم سلیمان رپورټ لري.
وروستی راپورونه شي چې د کابل شهر د شاه شهید په سیمه کې په ځانوژونکو حمله کې ټول 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپین شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند کنیشکا ترکستاني ازادي راډیو ټول چې روغتونونو ته د 9 ملکی افغانانو مړی او 9 ټپین ورول شوي دي.
د هغې راپور له مخې چې له روغتونونو موږ ته رارسېدلې ده، په نننۍ پیښه کې 9 تنه وژل شوي او 9 تنه ټپین شوي دي. ټول ټپیان تر سخت درملنې لاندې دي او د ښه وضعیت راپورې ورکړل شوی دی.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې په دې حمله کې د دوی 2 عسکر وژل شوي. ځینې نور امریکایي چارواکو دا هم تایید کړی چې په دې حمله کې 4 نور وژل شوي ملکي قراردادیان هم امریکایان دي. دغه انتحاري حمله د 8 بجو په شاوخوا کې د کابل شهر د شاه شهید په دویم سړک کې وسوه چې له ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیان هم اړولی دی. په روان لمریز کال کې دا لومړنۍ انتحاري حمله ده چې په کابل شهر کې کیږي. څه باندې 2 میاشتې وړاندې، یعنې د 1901 کال د هود په 19 نیټه، د دفاع وزارت مخې ته هم یوه انتحاري حمله وسوه چې ملي اردو عوامو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل شهر په نننۍ انتحاري حمله کې د هستوګنی یو شمېر کورونه او شاوخوا 10 موټر هم زیانمن شوي. د پېښې عیني شاهدان وایي
ایمانم غلام درویش د یو تن اوسیدونکو د منطقې ما تقریبا 2-3 کسان مړی مو ولیدل او نور شپږو کسان زخمیان مو ولیدل. نور ما څه حالتونل او شپږو موټر د شپږو یاریخ سول انفجار کړی ده.
زه کلب کې تمرین کولو دم درس لر شمات لر ټوله زه ته باندې روتلم سرک کې ولیدل مړی پراته زخمیان موټر کبار څه تک تور سرک.
د حمله په سیمه کې د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجدي کور او د عزیزي بانک یو ودانۍ هم موجوده و چې ودانۍ ته زیان اوښتی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالي ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې یو ویاند هارون زرغون لیو نامعلوم ځای په ټلیفون ازادي راډیو ته ویل چې په حمله کې 12 بهرني سلاکاران وژل شوي دي، خو چارواکو د دوی ادعا رد کړې. حزب اسلامي مخالفه ډله په داسې حال کې د دې حمله مسؤلیت پر غاړه اخلي چې دې ډلې په وروستۍ کې یو پلاوی کابل ته استولی و چې راتلونکو انتخابات پاړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې او پلاوی د سولې د خبر په هدف تر اوسه 100 ځله کابل ته راغلي دي.
قاسم سولمال په کابل کې عوامي نېشنل ګوند وایي ټول ټاکنو کې ورسره ټګي شوې ده، خو د دې هر سبا وجود دوی نتایج مانی. دا خبره د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه چې تفصیلي زموږ همکار ریاض مساخیل په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت پورز ماخام د خپل ګوند مرکزی مشروالۍ د غونډې رستو میډیا سره خبرو کې اسفندیار ولی خان وې چې د ترهګرې په زور د دوی نه منډیټ اغستې شوې دی او دا به دوی واپس اخلي. د دوی ناوه چې دوی ته ماته مخالفینو نه بلکې طالبانو ورکړې ده او د دوی ګوند په بار بار دا خبره کړې چې ورته هغه رنگ د کمپین موقع نه ورکړي کیږي کوم چې نور ګوندونو ته ده. د زیاتوي
هم تو ایسے ریسلنگ میچ میں گئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر بینتی گئے ہیں.
مونږ کو د کوشتي یو داسې میچ ته لګلې شوې وو چې زمونږ لاس او خپې تړلی وو او بل ډله راته آزاد وه. مونږ چیف الیکشن کمشنر ته خط هم لیږلی وو، خو لس ورځې پس هغه جواب راکړو چې خط ورته نه دی میلاو شوی. مونږ به چغې وهلی چې مونږ ته د سیاسي هلو ځلو اجازت نشته او دا هم یو قسم لا ټګي ده. مونږ چې په کوم جنگ کې وو زمونږ خیال و چې د دې ریفری فخرالدین جی ابراهیم دی، خو د ثبوتونو او شهادتونو نه ظاهریږي چې د دې ریفری حکیم الله مسعود و.
د یوې پوښتنې په ځواب کې د اسفندیار ولی وینا وا چې د پارټۍ لخوا په ډېر دباوو چې د ټول ټاکنو بایکاټ وکړي خو د داسې ونه کړه. نوموړي زیاته کړه چې د هر قسمه ټګې او درغلیو باوجود دوی د ګټلې شوې ګوندونو بریا تسلیموي او باید چې د خلک اوس کام سره کړي خپلې ژمنې او وعدې پوره کړي. دی وایي
الیکشن
نتیجې مونږ منو او دا چې کوم دواړه ګوندونه راغلي دي په مرکز کې او په خیبر پښتونخوا کې، دوی دوانو تبا دا خواست وی چې د یو بل بره اومنی او د یو بل د منډیټ احترام وکړي. او زما دا دوواره چې کوم ګوندونو د دې کام سره کومې وادي او لوزونه کړې دي هغه پوره کړی شي.
وو وادي وې وو پوری کړ سکے.
د اسفندیار ولی په خبر ادماتي وجوهات او معلومولو د پاره با یو کمیټه جوړول شي او هغه کمیټه چې د ماتي ذمہواری په کوم غړو راوستا د هغوی په ضد با کاروي کول شي. د دا هم وې چې د منطقې د پوخ منو کلري د پاره ضروری ده چې پاکستان، افغانستان او امریکا په شریکه سره د افغانستان نه د خارجي قواو د وستو لپاره یو کوټلې کړنلار اوټه کی او کدا سه اونښوا نو سیمه کې بال لویا تباہی راشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د دې خبرونه په روستیو 15 منټو کې روښانه مستقبل خبرونه اوریدل شي. اوس لس نیمې بجې دي. د خبرونو د لنډیز لپاره ورزو ملي حمیر زاده ده.
پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹی اور جماعت اسلامی پر خیبر پختونخوا کے دنوی ائتلافی حکومت جوڑولو رسماً اعلان کری. په پیښور کې په ګډ خبری کانفرنس کې د خیبر پختونخوا لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې په صوبه کې امن پر ځای کول به د دوی د ائتلافی حکومت لومړی ترجیح وي. د پیښور په خواشاسي ممتنو کې تیره شپه په یو راکټي حمله کې 2 سرتېري وژل شوي دي او شپږ تنه نور ژوبل دي. د متنو په سره خاورې سیمه کې بیا په پولیسو باندې په ډزو کې 4 پولیس والا ژوبل دي. بلخوا د سوات په منګوره بازار کې تیر مازیګر وسلوال د تحصیل قبل امن کمیټه مشر شاه دوران سره لساتون کې په ډزو وژلې. د دغو پیښو پړه تحریک طالبان پاکستان منلې او نوی حکومت یې د مشروطو خبرو اترو وړاندیز هم ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودھری په اسلام آباد کې د وزارت په 19 خبري غونډه کې وویل د امنیت په لټ کې به د افغانستان او نورو تړلو ډلو سره خپل مرسته او ښه رویه جاري ساتي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تېره ورځ په خبري غونډه کې وویل چې ترهګرو د دوی نه مینډیټ اخیستی او دا به ترې واپس اخلي. د هغه په خبره دوی ماته د دوی مخالفینو نه بلکې ترهګرو ورکړي. د افغانستان په کابل کې د تیرې ورځې ځانمرګي برید 15 کسان وژلي. په افغانستان کې د حساب کمانډر جنرال جوزف ډن پډوئل چې په برید کې د دوی شپږ سرتېري وژل شول. د افغانستان د صحت وزارت په خبره نه افغان وګړي وژل شوي او نه دیش نور ټپیان دي. د پیښې پړه حزب اسلامي ډلې په غاړه اخیستې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په حکومت د خپل فشار ته دوام ورکوي. دواړو مشرانو یوه ورځ سست لغي پسمینه ماڼۍ کې وکتل چې په ترکیې کې خونړی موټر بم چاودنه وشوه. د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو استازي مارټین کوبلر وویل چې د مجاهدین خلق 14 کسیزه ډله د شروع په ورځ نه وخته البانیا ته رسیدلې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د هیواد په پوست کې په جنسي ځورونه کې زیاتوالی د هیواد قومي امنیت ته خطر کې اچوي.
ملیحا میرزاده و چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. د خبرونې په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه ورو چې د پاکستان ورځپاڼو نن کومې اداري خبرې کړي.
د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې اداریه کې لیکي چې د مسلم لیگ نون قائد او متوقع وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې انتخاباتو کې کوم سیاسي جماعت په کومو صوبه کې اکثریت ترلاسه کړی دی نو دغلته ورته د حکومت جوړولو حق حاصل دی. د هر چا د مینډیټ احترام به کوو. اداریه وایي چې نوموړي دا هم وویل چې ملک د اقتصادي حالات ښه کولو سره به ټول ستونزې هوارې شي. د معیشت سمېدو سره به د پاکستان دننه بد امنی او ترهګري ختم شي او رنگ با دل ته خوشحالی راشی. اداریه وای چی دا خبر میاں نواز شریف په یو داسې وخت کې کړی چې صوبو او مرکز کې د راتلونکو حکومتونو جوړولو لپاره د سیاسي ګوندونو یو بل سره د اتحادونو کولو لړۍ ګړندۍ ده. د ادارې په وینا چې نوی جوړیدونکو مرکزی او صوبایي حکومتونو ته د ملک دننه د معیشت د توانایي بحران ترهګرۍ او ګرانۍ په شان د لویو لویو چیلنجونو باندې د قابو موندلو سره سره د تعلیم، صحت، سیلګرۍ، زراعت او مختلفو صنعتونو ته د پراختیا ورکولو او د ترهګرۍ او وانی بحران له عمله د بندو کارخانو، میلونو، فیکټرو او نورو کاروبارونو روانولو درنې ذمہواری پرتې دي. اداریا اخر کې وایي چې میاں نواز شریف کوم لوزونه د دې ولس سره کړی دي نو باید چې هغه سرته ورسوي او دا کوم ستونزې چې پاکستان ته ورپېښې دي چې د دې د حل لپاره ګټور ګامونه پورته کړي. آج ورځ پڼخ خپل اداریا کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کیدونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک د نوي وزیر اعلی لپاره غوره کړی دی. اداریا وایي چې پرویز خټک د یو داسې صوبې وزیر اعلی جوړولی شي چې له دریو لسیزو راهیسې افغانستان کې د جنگونو لپاره د پاکستان فرنٹ لائن صوبه ده، او اوس پکې دومره حالات خراب شوي دي چې د دې صوبې خپل تاجران هم دلته د سرمایه کاری نه یریږي. ادارې وایي چې دغه رنګ دې صوبه کې د لوډ شیډنګ او په خاص توګه د امنیت په ځای کولو یو لویه ستونزه مخې ته ده. د ادارې په وینا چې دا وخت خیبر پختونخوا کې کومې مسلې دي، د هغې لپاره د یو ښه حکومت ضرورت دی. اداریه آخر کې لیکي چې د دې صوبې د نوي وزیر اعلی لپاره به ډېر زیات چیلنجونه یا ننګونه وي، او دا به د نوي حکومت تر ټولو لویه کارنامه وي که د امنیت سره سره د خیبر پختونخوا نورې مسلې هم هوارې کړي.
فورن پالیسی مجللی کی قسم د پاکستان د یولسم د انتخاباتو نتیجې حتمی نه دي، خو مسلم لیگ نواز ګوند چې مشرۍ د وزله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کوي تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي. مسلم لیگ نون ډلې په دې انتخاباتو کې خپلې چوکۍ دوه چنده کړي دي. په تیر 2008 کال انتخاباتو کې دغه ګوند 88 چوکۍ ترلاسه کړي وي، او د 2013 کال انتخاباتو کې 123 د قومي اسمبلی چوکۍ ترلاسه کړي. مجللی کې د انتخاباتو نه وړاندې سیلونکو اټکل کولو چې مسلم لیگ نون به یو مضبوط ګوند په حیث واقع راشي، خو د نتیجو تر مخه یو معلق پارلمان به مخې ته راشي او نواز شریف به یو کمزوري ائتلافي حکومت باندې تکیه کوي. مجللی کې چې بلخوا د عمران خان تحریک انصاف ګوند په لویان په پنجاب صوبه کې په دویم نمبر راتلو باندې مایوس ښکاري. په دې انتخاباتو کې بیلون کې واکمن پیپلز ګوند دی. پیپلز ګوند په 2008 کال کې ائتلافي حکومت جوړ کړی و. که یو خوا مسلم لیگ نون خپلې چوکۍ دوه چنده کړي، نو بلخوا د پیپلز ګوند 89 چوکۍ په پارلمان کې کمی شوې دي. مجللی کې د پیپلز ګوند په انتخاباتو کې بیلات زیاتره خلک حیران کړي هم دي، خو په حقیقت کې د چوکو بیلات د پاکستان انتخابي سیاست تسلسل ښایي او په واک کې د مودي تیرېدو یو نقصان دا هم وي. فارن پالیسی مجللی کې په پاکستان کې د 1979 انتخاباتو کې د پیپلز ګوند کامیابی وروسته یو ګوند هم پرله پسې انتخاباتو کې بری نه دی ترلاسه کړی، او په هر یو انتخاباتو کې د ټګۍ او د درغلیو تورونه لګول شوی دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپان لیکي د پاکستان فوزي چارواکي وای چې د مشرقي افغانستان پر پوله له امریکایي ځواکونو وتل وروسته د تشدد پر پیښو کې زیاتوالی راتللی شي. د پاکستان مشران په دې اندېښمن دي چې له افغانستانه د امریکا د یوې لسیزې فوزي مداخلت په ختمېدو ده، او په دغه هیواد کې پاکستاني طالبان نور پیاوړي شوي او د پولې هغې غاړې پټن ځایونه بریدونه تنظیموي. ورسپان لیکي د پاکستان او افغانستان 2.5 میله شریکه پوله حالات به د پاکستان نوي حکومت او نواز شریف لپاره یو چیلنج وي. پاکستانی طالبان په دې هیواد کې هغه نظام راوستل غواړي څرنګه په افغان طالبانو راوستي وو. ورسپان لیکي امریکایي ډرون بریدونو کې د ورپکو مشرانو وژنو ورپکی لړزولې دي.
د پاکستان د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل وایي چې په انتخاباتو کې د دوی سره په پراخه کچه درغلي شوې ده. سردار اختر منګل د خبرې زمونږ له همکار بوریوال کاکړ سره په مرکه کې کړي. په دې مرکه کې په سر کې له نوموړي څخه پوښتل شوي چې په انتخاباتو کې د برخه اخیستو پریکړې دوی ته ګټه رسولې او که تاوان. سردار اختر منګل وایي
سیاست میں نشیب فراز تو ہوتے رہتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں،
پر سیاست کی پور تخکت وی توانو نہ ہم وی او گٹی ہم وی خود دے ملک پر سیاست کی موگ لومڑے ورزی سیاست دے گٹی لپارا لگ کڑے دے او توان دیر را رسی دل دے دلتا چی کم جمہوری قوتون دی او مدنی ٹھولنی دی دا غوی لخوا با داس اشارہ ورکول کی دا چی وست پا پاکستان کی دیر مثبت بدلون ناغلے دے حقا غیر جمہوری قوتون چی تل یہ جمہوریت تر پخولاندے کڑے دے د خپل غیر جمهوری انداز لاره د جمهوریت په وړاندې خندونه جوړ کړي دي. هغه اوس ډیر کمزوري شوی دي، هغه اوس خپل اراده بدلې کړي دي. له همدې باور سره مونږ پاکستان ته راستانه شو، خو دلته له راتګ سره سم مونږ په دې پوه شو چې د دې قوتونو واک خای په پاکستان کې دومره قوي نه وي، خو په بلوچستان کې دا وي گرفت تر پخوا مضبوط شوی دي. مونږ نه غوښتل چې میدان پریږدو او نه دا زموږ په تاریخ کې شته، خو مونږ دا غوي مقابله وکړه او ول زموږ ډیره خمل ګرتیا وکړه او موږ ته ووټ هم راکړ.
آیا ستاسو د خبرو مطلب دا دی چې ګواکې ستاسو له ګوند سره درغلی سوي دي که څنګه؟
درغلی په درې سلو رنګه کیږي. یو هغه دی چې تر انتخاباتو وړاندې د امیدوارانو د کاغذونو د جمع کېدو پر وخت کیږي، یو هغه دی چې د ووټونو د اچولو پر وخت کیږي، او یو هغه دی چې لوټه چول ورسته د نتیجو په شکل کې کیږي او تر ټولو لوی درغلي خدا دا چې د خلکو وفاداری بدلول کیږي. په دې ټولو درغلیو کې پاکستان د نړۍ په پارلماني نظامونو کې پر لومړی نمبر پاتې شوی دی او اوس هم دی. لمک سره چې کومه درغلي وشوه هغه د ووټونو د شمارلو پر وخت وشوه. پر ځینو پولینګ سټیشنونو چې د هغوی اجاره داري وه هغوی هلته درغلی وکړي، خو چې کله د ووټونو شمارل پیل شو نو هلته دوی د نتیجو په بدلولو پیل وکړ.
نېشنل پارټۍ تر تاسو زیاتې چوکۍ ګټلې دي، له هغوی سره درغلی نه دي سوي که څنګه؟
نه، له هغوی سره داسې ونه شو، ځکه کیدای شي چې هغوی له هغو ادارو سره د لارې په هوارولو کې مهارت لري. د هغوی د قیادت ځینې داسې کسان دي چې له هغو ادارو سره یې پخوانۍ اړیکې دي. زه به دا د ځان بدقسمتي نه بلکې خوشقسمتي ګڼم چې تر اوسه دې ادارو ته نږدې نه یو ورغلي. نو همدا وجه ده چې نېشنل پارټۍ دلته د یو قام پرست ګوند په توګه راوړاندې کول کیږي.
پارٹی بنوا کر لایا جا رہا ہے.
لدی ورست بستا سود گوند یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی حکمت عملی سوی.
اب میں کوئٹہ ایک دن میں جا رہا ہوں جی.
اوز دا پیورس کی کوئٹہ تزم او حل تب مک کی نو او یو کرن لارا بجوڑا ہو. مک خود آگوی لجمہوری دارو ناہیلی شوی ہو. او دا دی سرگنده ونا مک پا وار وار کرده دا. خود دی مدنی طولنو او جمهوری قوتونو پا باور را کولو مک دلتا راغلو او مک دلتا لناهیلی پرتا حس همو نموندل. نو چه لحاقی خواه مک تا ناهیلی را کول کیگی. نو سرگنده خبر دا چه در اطلون که لپارا با مک رنلار دیر سخت او مثبت وی.
جو لائمال ہوگا وہ انتهای سخت ہوگا اور مثبت ہوگا.
تاسو جلاوطنی د همدې لپاره پریښود او په انتخاباتو کې مو برخه واخیسته چې پر جمهوریت باور لري. اوس چې پښتونخوا ملي او میګوند په صوبه کې د یو ګوند په توګه تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې دي، نو تاسو په فکر حکومت جوړول د هغوی حق دی او که څنګه؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې څوک اکثریت ولري نو هغوی دې حکومت جوړ کړي. که اسټیبلشمنت په هر چا سیټونه وګټي او حکومت پې جوړوي نو زما په ویلو او یا نه ویلو خو څه فرق نه پرېوځي.
بیا هم په دې اړه ستاسو د ګوند درید څه دی؟ آیا تاسو د دې ملاتړ کوئ او که نه؟
موږ تر اوسه دا پرېکړه نه ده کړې چې د چا ملاتړ به کوو او پر کومو بینچونو به کینو. که چا د بلوچستان د ښېګړې لپاره کار وکړ نو زموږ دعاګانې به ورسره وي، خو که چا چیرې د بلوچستان پر نامه د بلوچستان د تقسیمولو په اړه فکر وکړ او یا یې په انتخاباتو کې د ورکړې شعار د پراخولو لپاره حکومت وکړ، نو موږ پخوا هم د هغوی په لاره کې خنډ وو او اوس به یې هم په وړاندې خنډ یو.
سردار اختر منگل صاحب د پښتنو ګیلا او غشتنه داد چې باید د بلوچستان له وزیر اعلی او گورنر څخه یو پښتون وي. اوس چې پښتونخوا ملي او میګوند دومره چوکۍ ګټلې دي نو څه فکر کوئ چې وزیر اعلی پښتون پکار دی او کنه بلوس دی وي؟
گورا یو گون هم غوس اکثریت نه دی ترلاسه کړی. هر گون یو څه ناسه چوکۍ ګټلې دي. که چیرې اکثریتي ګوندونه یو پښتون وزیر اعلی کوي نو زه پر دې هیڅ اعتراض نه لرم، او که کوم بلوز جوړوي هم نو موږ ته بس اعتراض نه وي. خو تر کومه ځایه چې د گورنر تعلق دی نو هغه خو د وفاقي حکومت استازی وي، کله یې پښتون ساتلی وي او که یې بلوز ساتلی وي.
ډیر خلک داسې فکر کوي چې تاسو او د نېشنل پارټۍ مشر ډاکټر عبدالمالک باید د صوبایي اسمبلی پر ځای د پاکستان پارلمان ته ځان کاندید کړی وای، خو تاسو ترکومي اسمبلی صوبایي اسمبلی غوره وبلله. د دې وجه سره
د قومي اسمبلی لپاره هم وړاندیزونه اوس ما لپاره چې زه پر هغه مقابله وکړم، خو ما دا غوره کړه چې خپل سیاسي کارکنان مې پر هغه وتري.
سردار اختر منگل صاحب، تاسو د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر یاست، آیا دا بشنه وای چې د هغوی پر ځای تاسو د پاکستان په پارلمان کې وای او هلته مو د خپل قام د حقونو لپاره ږغ پورته کړی وای؟
هغه قوتونه دوی نه زغمي نو زه به څنګه برداشت کړم؟ د سردار اختر منگل سره د مشال ریډیو مرکه تاسو ورده. پاکستانی ورسپانه ډان لیکي د یوټیوب کیس په لړ کې انټرنیټي ویبپاڼې ګوګل ته په لاهور کې د حاضرې ورکولو ویل شوی دی. د ورسپانې په خبره په دې لړ کې په سنگاپور کې ادارې ته څو وارې نوټس ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د اسلام ضد ویډیو تر خپرېدلو وروسته په پاکستان کې یوټیوب بند شو. د مقالې مهم ټکی د ملیحه میرزاده نه.
ڈان ٹرسٹ پانے لکھی انٹرنیٹی ویب پانے گوگل تا ویل شوی دی چے لاہور ہائی کورٹ تا پا یوٹیوب کیس کے خپل دری سرگند کڑی در رس پانے پا خبر دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی لخوا دا اسلام زید ویڈیو پا خبر دلو پا یوٹیوب بندے سو لگول شو پا داغا ویڈیو پا ٹولا اسلامی نڑے کے دا کہار ڈک احساسات سرگند شو پا ملک پا یوٹیوب بندے اس پاتے لسم ستمبر 2012 کے دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پا حکم شویو چے دا پاکستان لخوا یوٹیوب تا یا دا ویڈیو دا لرے کولو ویل شویو خدا سیو نشو دروان کال پسر کی یوٹیوب یو زل بیا خلاص شو خو سو سات ورستا بیا بند کری شو روز پڑھ لکھی دا گوگل کمپنی سره نږدې تعلقات لرون کی د یوې سرچینې په خبره عدالت ته اطلاعات او ټکنالوژي وزارت ته حکم ورکړ چې په دې مسله د گوگل سره بیا رابطه وکړي خو د گوگل کمپنی هیڅ کوم استازي په عدالت کې د حاضرې خبرونه منله او نه هم دوی راغوښتل شو ڈان لکھی پشپگ وشتم اپریل د لاہور ہائی کورٹ جسٹس سید منصور علی شاہ حکم ورکر چی گوگل ویب پاڑا پراتلون کی حاضرے کے خپل دری زخائی پیادہ عدالتی اور دن کے درخواست داخل کون کی ویل چی پدے لڑکے پر مختگ یواز پا پاکستان کے دا گوگل سانگا دخلا سی دلو پسورت کی دیشی خو عدالت تو ویل شو چی گوگل داغام پدے نشی اخستے چی پا پاکستانی قانون کے انٹرمیڈیری لائبلٹی پروٹیکشن نشتا دغا قانون مانا دا چی دا انٹرنیٹ سروس ورکون کے ادارے ویب سائٹ ہوسٹنگ کمپنیاں سرچ انجنس سوشل نیٹورک او یا د ای میل سروس ورکون کے ادارے او نورې کمپنیاں نے باید په انٹرنیٹ ته استعمالی دن کی مواد لپاره سزاواری اونه ګرځول شي خو جسٹس علی شاہ د یاد قانون د جوړیدلو باور ورکړ چې کار پرې کې دیشي رسپانډلی کی پاورې دنه کې د انفارمیشن او ټکنالوژي د وزارت یو غړي کامران په یوټیوب بندیز د رائے د آزاد اظهار پر ضد وبللو جسٹس علی شاہ ویل باید د یوټیوب د خلاصولو لپاره هڅې وشي خو د یادې مسلې باریکات هم باید په پام کې ونیول شي ډان لیکي د یوټیوب بندیز په پېښور های کورټ کې اډوکیټ میاں محب الله کاکا خیل هم چیلنج کړی دی هغه زر تر زره د یادې ویب پاڼې د خلاصولو غوښتنه کړې ده د ګوګل د شفافیت په اړه کلنی رپورټ وایي پاکستان یوازې هغه ملک نه دی چې د یادې ویډیو د لرې کولو غوښتنه کړې ده بلکې شلو نورو هیوادونو هم دغه غوښتنه کړې چې پکې آسټرېلیا بنگلادیش برازیل برونای مصر هند انډونیشیا ایران اردن لبنان ملیشیا مالدیپ روس سعودی عرب سنگاپور ترکی متحده عرب امارات او امریکا شامل دي
ملیحا میرزادہ وا چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو کته سو همدا شی با مشال ریډیو لګولې وی نو یادګر نظر کو چې د دې خبرونه په سر کې تاسو مهمو رپورټونو کې ووریدل چې په پیښور کې په متنو سیمه کې بیګا د راکټو د یو توغندی د لګیدو له امله د پوز دو سرتیری وژل شوی او شپږ تنه نور ژوبل دي همدارنګه په سره خاور سیمه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا د پولیسو سلور سرتیری ژوبل شوی دي په بل مهم رپورت کې تاسو اوریدل چې په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف ائتلافي حکومت جوړول غواړي او په سواد کې مو د امن د لخکر د یو مشر د نخ کې دوه رپورت هم درکو د خبرونې روستو شیبو کې تاسو ته پاره روخانه مستقبل خبرونه منور شو وړاندې کوي په دې خبرونه کې د ځل تاسو اوري چې عموما خو زده کون کې چې زده کړه کوي نو کار نشي کولای خو ځنې مسلین یا زده کون کې داسې هم دي چې د کار د زده کړو ترڅنګ کار هم کوي د خبرونه ووري او خوانته واخلي
د اسکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي خدا تل سو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ای سی یعنی دولسم جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په خه او بد پوهیږي بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شوبې ته محدود شي هم خه په اسانۍ جاری ساتل شي په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم ترڅنګ کار او روزګار هم کولی شي د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي په کراچی یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابې ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچی ته تک په حق لمشال ریډیو ته وایي
کراچی میں سی نے ایم ایس سی کو پیٹرولیم ٹیکنالوجی ایم ایس سی کو فائنل ایئر میں سٹارٹ تھے اور بس دل تک یونیورسٹی سے نزدی پاتی کی کراچی کے ماں داخلہ دی وجہ نکلے گا کہ اصل کے پشاور کی سینا فیسلٹیز کم دی دیم خبر تھا کہ پشاور دوا سے دے رہائش مسئلے اور لکڑی رہ جاتی مسائل یہ بلا رہائش تک ڈیر ایکسپینسو دے گا نا اور بلا کی زمین فیملی دور شاط نے سپورٹ نہیں سے فائنینشیل کا نا دل کراچی کی خدا کی پڑھائی لے گھر جانا ہوں گا دیم خبر دار کہ دل تک فیسلٹیز لے خپل جاب کم کرنا ٹیوشن ٹیچنگ کم کرنا نو اگے کے خپل کے دے کنا سمسٹر فیس ما وغیرہ او دا خرچہ مرچہ دی کہ ذرا اپنے زمانے پہ بوجھ زمانی شتے دی اور پڑھائی میں جاری دور سر
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې. په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو، خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي، یعنی ټیوشن ورته کوي، نو ښه گزاره یې کیږي.
داسې چل دی زه چې دی کنه زه تقریبا چې دی کنه سهار نه چار بجو پورې یونیورسٹی کې ما او دی زمون چې دی کنه یونیورسٹی خپل فیس چې دی نو سمستر فیس دی 8750 روپے دی کراچی یونیورسٹی پیٹرولیم فیس دی کنه او نو پای کې زه دا کوم چې ٹیوشن خیما دو درې زه ٹیوشن خیما چار بجې زل تر نرسم ته چار بجې تقریبا 8-9 بجو پورې زل کې مختلف کورونو کې ٹیوشن خیم کنه ما شومان تا فرست یا سیکنډ ایئر والا او اے لیول والا سټوډنٹ هم دی نو زه دا کوم ٹیوشن خیما غوښنه بس خپل کور ته راشم یو غنټه دوه خپل سټڈی وکم او بس دې کې نو سې کې ټایم ملاوی نه لایبرری کې سټڈی وکم او بل دا چې زمما لکه خرچې چې کوم داغه نه لوچ خپل کمرې کرای دا کوم ځای پاتې کیږم او دا خرچه مرچه دا زمما د روټای خانه پینی خرچه ده نو بس الحمدلله دغه گزارو شي چې هغه دې کې راوځي نو بل دا چې مینج کوم چې مخکې اور پرابلم خو اوس لکه ټیچینګ لاین کې لګا ایکسپیرینس نو شنه هغه وجه باندې اوس چې کنده پرابلم لګا حل شول
نو موله د خپل ژوند او تجربه پرانا کې وای یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالات مقابله ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره خلوړ مقام په پام کې نیسي
زما خپل ځان ما انټر کړی کنه زما په لاس کې عمر په ما باندې مور پلار کړو دا نه پس سیټ ګریجویشن هم ما د کراچۍ نه وکړ او می سیم د کراچۍ نه کوم ان شاء الله چې کنه ایم ایس او پی ایچ ڈی به چې کنه هغه لپاره بهر څه کولای شي د لپاره اپلای کوم نو هغه هم زما په خپل خرچې کنه ځکه چې مور پلار شي کنه دورا وی نورم ما شومان یو بل چې تل سو کال پورې یو د ځوان شي کنه هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بوج جوړ شي نو دا نه خبره چې انسان خپل خپل ودریږي او خپل خپل بریدل باندې دا نه غري چې ډیفر انسان چې نه مخکي سره سختي تیری کین دورا بچی دی کنه تانا چې نو سولید مطلب صحیح انسان جوړی دی ته سختي دی نه تیری کړی ته زندګی کله چې دی کنه نه تندې لوګې نه تیری کړی دا نه باوجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم ترڅنګ کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډیره خواري کوي
په دې حواله باندې زه دا وایم کنه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته په دغه پیسې څنګه ګټل کیږي څنګه خرچ کیږي نو ما سره فکر دی چې یار موږ دا سټډي وکم زر تر زری کمپلیټ کوم او بیا د جاب شروع کوم او هغه چې دین هغه د پیسو هیڅ قدر نه ځکه چې خپل مهنت نه کړ هغه قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دا چې خپل ټیچینګ هم کوم هغه سره خپل سټډي هم دی ار سوم دی هغه باوجود الحمدلله زما چې په ډپارټمنټ کې فرست پوزیشن روان دی او انور لکان ته ګورم د مور پلاز پیسو چې نه یا په دې پرې راګیری شي دی چې اچي نه دا غي چې خپل یو کس تعلیم کوي کنه هغه سره
نو موله د خپل کول هلکانو او جنکو لپاره دا پیغام لري
د ټول لومبه دا دي چې ارسه کوي کنه خپل تړای باندې کمپرمایز چری مکوي که څه کوم مقصد دې تاسو مور بل تاسو سره واړی ار مور بل دا واړی چې زمونږ زری یو پوسټ باندې لرشي او چې لکه زمونږ زری چې کنه یو یا لور دا یو هاف پوسټ اور سی یو خپل چې کنه دا راغه ته ملاو شي اندې په زمونږ دا پیغام دې چې ارسه دې نو ارسه دې ریلیټډ دې مهنت سره زوم چې سره مهنت کیږي کوي او چې سره چې کنه ځان دې اخوا دې خوا جنگ جګړو دې سیزن نه سره اوساتي کنه سره په امان کې مدور بخي او بس مین مقصد دا دی چې پړای چې کنه سره په خطر کې کوي او انسان جوړې دو کوشش وکړي چې انسان چې دغه په دنیا کې په معاشره کې د خن په خنه ضرورت خلک
وي عباس خان په پېټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرج لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای په پیښور کې حنا دورانی چې ایم بی ای ډیگری یې کړی ده د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کورنا نوکری کړي وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جنکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کم وي خو که جنکی غواړي نو د خپل تعلیم او روایتو ترڅنګ سناسه کار کولی شي
پا به دا کار کول چې ما کل خپل اف ای وکړله او ما بس سی بی بی ای کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړو خو هغه زما جاب پتا شو چې یو خود ته چې څنګه چې موږ په خبر وختل پاتې یو څه پتا شو پاتې چې اکثر کال چې دا سي د دې نه کو په هر وخت کې نو جاب کول ته خره غنل کیږي ما ته دا اجازه نو چې زکور نه په هر زما اوسه سرکار کو نو هغه کې دا ما دا په طرف کړو چې ما خپل دا ما دا یو انیشیټیو دا واستو چې ما د سي کارول ټولو چې کوم کور کې کنه استعمال کول شو انټرنیټ په ذریعہ باندې نو ما هغه جاب شروع کړلو هغه جاب چې ما هغه پرې کنټینیو ساتل تر هغه پرې ما ساتل چې تاسو مخبل تعلیم ماشه
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خوشی تا سب مخا کس پورے دا چکم دا کار کئی او دا غی خپل بیا دیس اس پورے دا چکل دی تعلیم سرسانا جانتار دی او خپل دی جاب سرسانا کارنتار کتا سو کار کول غواڑی چی تا سو دوانو سی زنا پا یوز چھانت او کئی پا یو مخ ماندیو کئی او دوانو لخ پورا توجہ ور کئی تو کتا تا چی تا سو ماند بلنات بوچ خو زیاد رازی تا خود چی سو دارا غا خبرنا چی تا سو یو سیز کا پورا توجہ ور کئی درشی دے بس امرو سی پا دارا غا ماندی روانی مغا ہم نکی تو آمو پا تعلیم ماندی اثر رات لو خما دا کوشش بولو مساری چی سکا کار کوم برابر
هنابی بی وای د تعلیم تر څنګه د کار کولو لوجب یې ټول خرچې په اسانه پوره کولې او کسه هم د واده کېدو وروسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربه له برکت ورته د کور په معاملو کې ډیره اسانتیا ده
مطلب یو تاسو کار او یو تاسو یوزي کی تاسو یو جواب وکړل چې خلکو سره تاسو د لږ شو چې کوم پریکټیکل لایف کې چې څنګه خپل مطلب تعلیمي جون ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف باندې خلکو سره ټایم کې کوم دا غي څه په باندې هغه تاسو کې ورسره کو پروزي په باندې معنی کنه نو هغه دا دی چې خام خامہ تاسو ډیره پته لګی چې خپل مطلب کا مقابلو کوم خپل دینور خپل خاندان کې خپل ګرځا په رز خلکو سره وګورم نو که زه به هر څه زم نه ماته بدونه پیرز بچا سره خبره شي کو ته چې تاسو دکاندار سره خبره کوم زه به خپل ځان باندې دا ماته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کیپبلټی شته دی تو نه کی قابلیت شته دی چې هغه لاړ شي هغه مخ کې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار دی وړو کې جواب دی چې یعنی که نو سنه نه کې کور کې مدد نشي کولی نو دا خو خپل ضرورتونه په خپل پوره کولی نو دا خو ځان چې دا به ډېره خبرې چې دا کلچر زموږ د په معاشره کې راشي
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کوله وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو خزو په نسبت پکې ډیره کامیابه او خوشاله ده په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشتي چې زیاتره یې بې تعلیم دي او سخت مزدوري او مهنت کوي خو دغه پښتنو ته هم احساس شوه چې بې له تعلیمه د کامیابی ور کله هم نه خلاصيږي د سواد د ضلع شانګلې ملکوت خان هم په دغه کې شامل دي چې د مزدوري ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
فرسٹ اپریل 2004 کی ز کراچی تر اگلے ماہ 9th کلاس کی ایڈمیشن اگست تو سائنس کی بے داغی نے پرست زما محنت شروع دے اور داغی سرا سرا لکھ دے جاب پکم کو اور اس بیا ما میٹرک کو میٹرک نے اسٹوڈنٹر میں کو انٹرنل تو جو داؤد کالج اف انجینئرنگ ان ٹیکنالوجی کراچی پائی کی ماتا انجینئرنگ کی الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ایڈمیشن میں لاؤ شو بس ماشاء اللہ فائنل ایئر کی اسٹڈی کو ہم اسٹڈی دیر کل لرم اللہ شکر دے
نوموړی وایي چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت ملاو شوې نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې
میټیک نرسټو ویل گیټ ملاو شو پای کې یو شاپ کې لګیدل یو ملک کار مې کړ بیا چې نو انټر کې څنګه سټډی ډیره زیاتې ساينس کې پای کې ماسټری کې دی جوما انټر نرسټو بیا چې نو څنګه د انجینینګ چلاړ مونږ مو سره پارت ټایم کې ویژن پڑھاو شروع کړو باقي دنیا چې کوم کارونه دی هغه څنګه مان شو بولې کې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر دی اچي او بل خبر نه اچي زه زماره چان څنګه سټډي کې ډیر دی زمو چې ټیچینګ یا پڑھای خپل پڑھای په لید دی چې مجبورای دی وجه نه لک ټیچینګ بګی بیا کوم نو وسوم خوشی شروع دی اوس فلحال زما سره یو ټیوشن دی او قبل نه لاو شنو غوم کوم او سره خپل سټډي روانه ده
ملکوت خان وای پلار او ورونه یې د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي
زمون خلک چونګي ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه علاقه ده سیده
نوموړی
وای بے له محنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګه او ارزی وی او کوم خلق چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغه د ډیر محنت ورسته دغه مقام ته رسیږي
پیدائشی اگو کم یو نے اسٹرگل کر لیا ٹائم چینج کر لے پورا نیشن چینج کر لے
ملکوت خان د الیکٹرانکس انجینئرنگ د آخری کال طالب علم دے او د خپل تعلیمی خرچ پورا کولو لپاره کار هم کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211221. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
د مشال ترسنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.